السلام علیکم، زه امید زهیم الیم. در خبرونه اپ لندو خبرونو پیلاوم. د بلغاریا پولیسو پرون جمعه یو لارې موندلې چې پکې د اتلس پنا غوښتونکو مړي موندل شوي دي. د لارې چلوونکی نه دی نیول شوی. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې دغه مړه شوي کسان افغان وګړي دي. داسې ښکاري چې دغو کسانو د اکسیجن د کمی له امله ساه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې درې کاله پرله پسې وچکالي وه چې خلک یې خورا اغېزمن کړي دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر لیکلي چې د 2022 میلادي کال وچکالۍ څښاک اوبو ته د کورنیو اړتیا 10% زیاته کړې ده او د هغو کورنیو شمیر 12% زیات شوی چې له څښاک اوبو یې لاسونه لنډ شوي وو. د ادارې ویلي 14 میلیونه کسانو ته د پاکو او خوندي اوبو برابرولو لپاره 390 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو د دې هیواد کرنه هم زیانمنه کړې او د ناروغیو شمیر یې زیات کړی دی. نن ماښام د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د کرکټ دویم اشل اولیزه سیالي کېږي. دا سیالي به د کابل پر وخت د ماښام 6:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په میدان کې وشي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤول عبدالله پکتانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
دا د افغان اتلانو لپاره له شک پرته ډېرې مهمې لوبې دي، ځکه دوی په راتلونکي مارچ میاشت کې هم د پاکستان پر وړاندې لوبلړۍ لري چې دغه سیالۍ د یادو راتلونکو ټولو لوبو لپاره د چمتووالي په موخه ډېرې اړینې بللی شو.
افغانستان له متحده عرب اماراتو خپله لومړۍ مسابقه تیره پنجشنبه وګټله، سبب هم د دواړو لوبډلې سره لوبه ولري. د پاکستان پولیس وایي لږ تر لږه 2 سرتیري او 2 وسلوال هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په کراچۍ کې د پولیسو پر مرکزي دفتر حمله وکړه. د کراچۍ پولیس وایي شپږ پولیس ټپیان شوي هم دي چې روغتون ته لېږدول شوي دي. د حملې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو غورځنګ منلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله رسنیو ته ویلي حمله کوونکو لومړی په دخولي دروازه کې چاودنه کړې او بیا ودانۍ ته ننوتي چې وسلوالانه خطه هم شوي. مسکو د اتریش څلورو ډیپلوماتانو ته له روسیې د وتلو امر کړی. دا کار د اتریش په ځوابي اقدام کې کېږي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې له ویانات څخه څلور روسي ډیپلوماتان اخراج کړي وو. د اتریش چارواکو روسي ډیپلوماتان په جاسوسۍ تورن کړي او صدر اعظم کارل نهامر پرون جمعه د خپل هیواد د فبروري د 2 منټې د پریکړې دفاع وکړه. هغه وویل اتریش په 50 کال کې چې له میلمه پالنې ناوړه ګټه اخیستل کېږي او جاسوسي پکې کېږي لاس تر زنې نه کېني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې د اتریش دا اقدام غیر دوستانه او بې دلیله بللی و. او برازیل وایي پر خپله پخوانی پریکړه ولاړ دی. هغه دا چې اوکراین ته به د ټانکونو مهمات نه لیږي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ماورو ویرا پرون جمعه د منشن امنیتي کانفرانس ته وویل دوی به اوکراین ته دا مهمات ونه لیږي. هغه زیاته کړه هیواد په جګړه کې د برخې اخیستو پر ځای د سولې په باب خبرو اترو ته ترجیح ورکوي. برلین د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې له برازیل غواړي چې په جرمني کې د ګپارټ په نوم د جوړ شویو الوتکو ضد ټانکونو مهمات اوکراین ته ولیږي. تیره میاشت هم د برازیل جمهور رئیس د جرمني صدر اعظم سره خبرو کې له دې انکار وکړ چې برازیل ته د ټانکونو دا مهمات ورکړي. دا و خبرونه.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقونو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن دین جنو او خزو د زده کړې په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې زده کړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زده کړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلمه ته ښه راغلاست وایو او پایل کې ورنه غواړو چې په خپل د زده کړو په اړه معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقې تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته مونږ زده کړی ویلای شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولای شو چې مونږ ورته زده کړو نوم ورکړو.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګوری انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نه شي پیژندلی بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه شي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نه شي ادا کولی. او بله خبر دا چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فرض دی. په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه وو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان دپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظر هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ دې لپاره هڅه اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. پسې نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت څو چې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د ښځینه وو پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي، کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی، څلور میلیونی ملت چې دی، د هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي، د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسواد میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي، هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود ده نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي ده او نه هم مدني ده.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، هغه سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ، نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوې وي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوې چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولن سره زما په شخصي انباني کړې وه، هغه هم دوی اوس غواړي چې پزای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت وپېژني او په مقابل کې دوی بیا بشري حقونو ته درناوی وکړي، چې په هغه بشري
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د دې قانوني او شرعي حق ده، داسې موضوع ډېره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو څخه داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لرې کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنه کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کېږي چې دوی ولی د ښځینه او د زده کړې په حق باندې سترګې پټیای نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي که نه، چې موږ غواړو محیط ورته برابر او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي که نه، فزیکي شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه ځي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بېلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرېنري، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي، چې دوی مثال که غواړي چې په هغه سلبس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دوی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغیرات راولي، نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل، په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي، چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي، کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې دی د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کې نه پېژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نیولې وې، بیا په وروستیو حکمونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسې نجونې نسکلی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یوه ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کېږي. او بله خبره چې دلته باید تذکر ورکړم، دا چې دوی هغه مشران چې دي په دې باندې پوهېږي چې د ښځو تعلیم سره ډېر زیات مهم دی. خپل لوڼې خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپله هغوی ته درس ورکوي، خپله پرېږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډېر زیات سر خلاص ده چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بېچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس نه وروسته پاتې شي، په دې معنا چې 10-15 کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کېږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کېږي. نو دا چې دی جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي. هیله دار چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کېږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف سي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ سي.
کله چې زده کړو ته پرېنښودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو هغه بیا کار کولی نه شي پاینده کړي، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خواته لاړ شي، نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کېږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کېږي، یا کله په اوبو کې غرق کېږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لاروي پکې، او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کېږي. بدبختانه دا چې بعضې خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسې کې، نو دا ټوله هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږدمه حال کې مثال خلک چې دا بعضې خلک چې غربي مملکتونو ته ځي هلته میشت کېږي، حتی خلک چې دی خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دي دغه ځانه پیدا کېږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول دا نه سي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصله له خوبه پورته کېږي، فکر کوي چې نور دته زده کړې نشته، څومره ځپي له محصلین او زده کوونکو سره کورنۍ، مور پلار، دوی څومره رواني شکنجه کېږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کېږي، نه تنها هغه خپلو جنکیانو ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه، نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لره نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لره نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لره نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه او زده کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني، شرعي، اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو خزینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنا چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب ته نه پرېښودل کېږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغو نه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کېږي درس ته، دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه خپلو زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولی شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه یې کولی شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لرې ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لرې پاتې شي. نو دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولیش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور دغه خبرې ته د پای ټکی کیږدي او پرېږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي. ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرېنږدي درس ته، نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولی نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرېنږدي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان نشي قبولولی چې نور دنیا د په یویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بېخي هغه قانونو ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي. ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنی دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، نو هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، قرآن کریم ته رقم ولولي، هغه به څه رقم ډاکټر شي چې نورو ښځو مرسته وکړي، یا به هغه څه رقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته هم دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واکته ورسېدل، ل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا وه د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړي ماهر مومن سره بری وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماشام لو تر اتو بجو پښوندی بنه ل اسجی رلو.
د ازادي ملما
د ازادي ملما ته مو په سلامونو هر کله کوو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا چنګولو وروسته غنې رسنۍ وتړل سوې او په زرګونو خبريالان یا هم د رسنیو کارکونکي وزګار سول، خو هغه خبريالان چې ل افغانستانه وتلي لا هم په ټولنیزو شبکو کې نورو ته د دقیقو خبرونو درسولو هڅه کوي. په دې کې یو هم پخوانی خبريال او د ټلویزیونی خبرونو ویان سعید شینوار دی چې نن مو میلمه کړی دی. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې ده چې د ده په څیر څومره نور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نورو خلکو ته د معلوماتو د رسولو هڅه کوي.
داسې دقیقه دغه خو نشته دی، ارقام خو نشته، اما رښتیا او واقعي خبره دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه راوروسته په رسنیو خورا زیات بندیزونه د محتوا د لحاظه لګیدلی دی، او حتی د دوی راپورونه هم په ځینو ځایونو کې څه چې په ډیرو ځایونو کې د دوی د سانسور نه تیریږي. دې وجې نه اړتیا خلکو ته پیښه شوې ده چې په واقعي معلوماتو پسې وګرځي. نو بیا دوی دپاره هغه خبریالان چې په افغانستان کې وو او دوی دپاره د باور وړ وو، نو د هغوی ټولنیزو شبکو ته ورتګ، د هغوی د ټولنیزو شبکو چک کول اوس د خلکو یو معمول ګرځېدلی دی چې واقعا د افغانستان په اړه یا په افغانستان کې څه روان دي. نو دا فیصدي ماته خورا زیاته ځکه ښکاري چې څومره هم د افغانستان د خلکو دپاره تر یو حده پورې منلي خبریالان دي، د هغوی اکاونټونو ته خلک راځي او د معلوماتو نه برخمنېږي.
شنور صاحب، له مخکې هم ځینې رسنۍ او ځینې د رسنیو کارکوونکي په دې تورن و چې یو طرفه معلومات ورکوي یا بلانس په پام کې نه ساتي یا خپل نظریات شریکوي. اوس چې هر خبریال تقریبا په یو رسنۍ بدل سوی، د بې طرفۍ اړخ ته څومره توجه کیږي ستاسو په نظر؟ آیا خلک خیال ساتي هغه کسان چې په رسنیو کې کار کړی دی؟
واقعا چې څوک د کوم ځای نه خوک شي نو داغه سره یو ډول اوګدی، خدا هم د ډیرو خبريالانو په مسلکی توپ باندې اثر نه دی غورځولې. زه په خپل خبري معلوماتو کې دا چې واقعیت ده د خپل هغه درد چې ما التلې دلې ده د هغه نه ډیر وخت تر 90% زیات ما کوشش کړی ده چې هغه نه صرف نظر شم او یوازې واقعیت بیان کړم. دا واقعیت که په خلکو خلګيږي یا د حکومت د اوسنۍ ادارې په پلویانو خلګيږي او که په بد لګيږي، دا د هغوی خپل کار دی. اما واقعیت دا ده چې څه په رسنیو کې روان دي یا څه په دنیا کې د افغانستان په اړه روان دي هغه باید ورسول شي. نو د طالبانو د مزاج سره سم خبر چمتو کول او خلکو ته ورکول دا نو داسې ده چې سړی په د دنیا په هر کونج کې نو تړلی اوسي، دا نو امکان نه لري. که په افغانستان کې یو سړی یوه خبره نشي کول یا یو خبر نشي شریکولی د خلکو سره، دا هغوی به یو مجبوریت وي. اما د هغو خلکو څه مجبوریت کېدای شي چې اوس په افغانستان کې نه دي او خلک یې صحیح او دقیقو معلوماتو ته اړتیا لري؟ نو دام یو دغه تما لپاره یا د نور خبرې لاندو.
اوس داسې وضعیت دی شنوار صاحب چې په افغانستان کې پر ډیرو ساده مسایلو هم حتی عام خلک تبصره نه غواړي چې وکړي، د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. مثلا د ښځو مظاهرې دي ځپل کیږي، د هغوی په اړه راپورونه ورکول ډیر سخت تمامېږي. د بلانس کولو موضوع یا د توازن ساتلو اړخ څومره زیانمن سوی دی په دغسې وضعیت کې چې اوس سرچینې هم ډېرې نسته د خبریالانو او بهرني خبریالان هم تر ډېره همدغه د داخلي خبریالانو معلوماتو پسې ګوري چې د هغو په مرسته دوی خپل راپورونه متوازن جوړ کړی سي؟ څومره تاوان رسېدلی دی د بلانس کولو یا د توازن ساتلو اړخ ته؟
په هغه وخت کې چې جمهوریتو یا چې مسؤول حکومتونه په کوم هیواد کې نو رسمي سرچینې د معلوماتو لپاره یعنی هغه د بیلانس مهم اصل دی. که یو پیښه کیږي نو خبریال یا رسنۍ به د رسمي سرچینې نه هم تایید اخلي. اما متاسفانه اوس باید رسنۍ او خبریالان ټول په دې باندې غور وکړي، د افغانستان اوسنۍ رسمي سرچینې چې ځان ته وایي د هغوی معلومات یا د هغوی ورکړي اطلاعات چې دا د شک وړ دي. ځکه دوی په هیڅ نو باندې هیڅ نو مسولیت نه مني. دا یو واقعیت دی. دوی هر خبر چې د دوی په اړه یا د پیښې په اړه یا د مسالې په اړه دوی ردی. نو همدا وجه ده چې اوس خلکو ته باید یا رسنیو ته یا خبریالانو ته باید خلک ځایي خلک سرچینه او مهمه سرچینه اوسي. ډېرې پیښې چې موږ مثلا د مظاهرو په اړه یا د وژل کېدو په اړه یا د ورکېدو په اړه د خلکو ما خپله شخصا یو خبر نشر کړی دی، نو ماته خلکو په میسیجونو کې داسې معلومات او داسې هیڅندا ثبوتونه رالیږلي دي چې یعنی ورسره انسان ورسره د هغه معلوماتو په ترلاسه کولو باندې واقعا هیښېږي. ډېر واقعي معلومات، ډېر نږدې معلومات او ډېر اصلي معلومات خلق په دې وخت کې موږ سره شریکي او کوشش کوي چې نوم یې پټ وساتل شي. بیا د ځینو خلکو زه خپله په دې رابطه باندې ډېر احتیاط کوم. مثلا یو ثبوت موږ سره چا شریک کړی چې هغه غږ لري، موږ د دغه سړي د امنیت د ساتلو لپاره د دغه سړي غږ سره راکړی ثبوت یا ویډیو یا کلیپ دا موږ نشو نشرولی په دې خاطر چې دغه سړي ته ضرر ورنه جوړ نشي. اوس وخت کې خلک ځایي خلک چې موږ دپاره پیژندګلوي ولرو ورسره دا موږ دپاره ښه سرچینه ده او د دغو سرچینو په اساس باندې کره خبر تولیدېدای شي، نه دا چې هلته مسؤولانې تایید کړي یا ورباندې بحث وکړي یا نظر ورکړي.
بل تاسو د خبر د کره کولو موضوع ته اشاره وکړه، یو خبر څنګه باید کره سي او تاسو ځینو اصولو ته اشاره وکړه. اوس خو دغه د جعلي خبرونو بازار هم په ټولنیزو شبکو کې خورا تود دی. یو مسلکي خبریال کوم ټکي په پام کې وساتي چې دغه جعلي خبرونو ښکار نه سي او خپل دغه معلومات څنګه کره کړي؟
زه به تاسو ته یو څو خاطرې ووایم. ماته څوک خبر شریک کی یا معلومات راکړي هغه د دې د خاطر راکړي چې ګواکې دی به حقیقت وي او خلکو ته به ورسي. خو زه چې دغه کس نه پوښتنې وکم 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 نو دا سره بالاخره راتنګ شي، ما ته وایي چې ته خبریالی که څارنوالی. یعنی دا د دې لپاره موږ کوو چې دقت ډیر مراد شي. ځینې پیښې چې خپله موږ نشر کوو بیا وروسته اوسني مسؤولان ورته متوجه شي او په هغه نظر ورکړي. مثلا یو وار ما ته یو پیښه راغله چې رسنیو نه نشروله، د ایر نه د طالبانو، او دا ډیره عادي پیښه وه چې باید نشر شوې وی. په یو ځای کې تقریبا نه کسان د واده د موټر د ټکر کېدو له امله ژوند د لاسه ورکړه. دغه کس ما ته دا معلومات راکړل په لومړي وار باندې، ما د نه پوښتنې وکړې. کله چې ما نشر کړ بیا ورته د دوی د مسؤولانو پام شو چې څه پیښه شوې ده په یو ځای کې. یا هم اوسنیو وختو کې پر حکمتیار باندې د جمعې د امامت او د خطبې د بندېدو خبر وو چې ما ته ډېرو نږدې سرچینو راک. دغه کس سره هم خبرې پې وکړې او لاړمه د طالبانو د مسؤولانو نه مې هم پوښتنې وکړې. هغوی خپل نظر راک چې آف د ریکارډ راته وویل چې واقعا همداسې ده. او بیا لاړمه د حکمتیار ته نږدې درې څلورو سرچینو نه مې هم پوښتنه وکړه چې هغوی هم خپل نظر راک. دغه زما دپاره یو مسؤلیت دی که زه چاته خبر ورکوم، دغه زما مسؤلیت دی که زه د یو پیښې نه خبرېږم. نو ما د دوی د مسؤولانو سره هم که څه هم تر ډېره حده پورې اوس څه ورته وایي لومړی لاس سرچینه نه ده دوی مسؤولان، یا هم د حکمتیار د ډلې چې په دغسې حالت کې څه ډول نظر باید ورکړي. موږ سره وخت مخکې نه په ذهن کې دا یو عکس شته دی چې طالبان به راته په دې اړه څه وایي، او مثلا دا پیښه مې درته دغه کړه چې د حکمتیار صاحب نږدې کسان به ماته څه وایي. دا عکس ما سره وو، خو ما بیا هم د خپل ځان د باوري کولو دپاره دا کار وکړ. او هر یو خبریال که چېرته دغه مسؤلیت په غاړه اخلي چې خلکو ته خبر رسومه، نو یوازې اوازه بغیر د دقت نه دا په بهر کې د میشتو خبری سرچینو د ضعیفولو یا د هغوی د باور د کمولو یو ډیره مهمه دغه وسیله کیدای شي. په دې رابطه باندې خبریال که چیرته دا مسؤلیت خلکو خورته نه دی ویلي چې ته ماته خبر نشر که، خو دی د خلکو مسؤلیت اخلي، دی د خلکو دپاره یو لوی مسؤلیت اخلي. دغه مسؤلیت بیا ډیر زیات وجایب لري چې دا باید خبریال په ځان باندې عملي کړي. ما تر ډیره حده پورې دغه مسؤلیت که اخیسته ده نو بیرته د پوره کولو کوشش می هم کړی دی. زه کله کله په دې رابطه باندې د قلم په خوځولو باندې ډیر زیات ویریږم چې آیا دغه خبر چې زه نشروم داسې نشي چې د خلکو د باور سره لوبه شي. نو زه ډیر احتیاط ورسره کوم. ډیر خبرونه چې خلک یې نشروي زه یې نه نشروم، ځکه هغه ما دپاره لا دقیق شوي نه وي. بله خبره په ما کې دا ده چې ټول خلک یو خبر نشروي زه هغه نه کوم، دې دپاره نه کوم چې خو په هغې خو ټول خلک لګیا دي. زه باید یوه نوې موضوع هم دوی دپاره مخې ته کېږدم چې ستاسو د هېواد په رابطه باندې یو دغسې مهم خبر هم شته دی، یا ستاسو د سیمې یا د ستاسو د سیالانو د خوانه هم دغسې یو خبر شته دی. نو په دې وجه باندې خلک زما اکاونټونو ته تر اوسه پورې دا باور لري چې زه دوی ته کره خبر نشرو.
د ازادي میلمه پروګرام کې مونږ نن خبريال او د ټلویزیونی خبرونه ویان سید شینواری میلمه دی. شینواری صاحب، خبرنرو ته مو سپارښتنه څه ده چې د سرعت پر وخت دقت ته څنګه او څومره پام وکړي؟
یو وخت کې د افغانستان د ډیر نامتو سندرغاړي عبدالله مقری د وفات خبر راغې، ما نشر نه کړ، اما ډیرو مهمو رسنیو نشر کړ، ځکه دا داسې چې د مرګ په رابطه باندې اوازه ډیر زر رښتیا ته نږدې ده او دې باندې ډیر زیات خلک دغه سرچینو په ډیر نږدې خلک وایي چې ولا پلان کې مړ شو، یا یو سړی دی په کوما کې ځي هغه نږدې خلک یې په دې باندې باور لري چې ګواکې دی مړ شو. نو هغوی یو غوغا جوړي، یو بل ته خبر ورکوي، هغې نه غاټ خبر جوړ شي، ټولو ته د منلو وړ شي چې ولا رښتیا هم دا سړی لکه چې مړ. نو دا یو ستونزه ده، نه د ټولنیزو رسنیو، بلکې ډیر وارې په لوی لوی اخبارونو کې د خلکو د مرګ خبر راغلی خو سبا ته هغه خبر هغسې نه. دا یو مشکل دی، دا تر ډیره د انسان د هیجان سره تړاو لري، نه د خبر د سرعت د قرباني کېدو، نه د دقت، بلکې دا هیجاني کېږي، ټول خلک ورسره یو دم هیجاني شي. په دې وجه باندې دا خبر ډیر زیات لیک شي او ډیر زیات خلکو ته ورسیږي، حال دا ده چې هغه سیانه په دې وخت کې نو ډېر زیات دقت ته اړتیا ده. د یو چا ډېرو نږدې دوستانو ته څه ورته وایي لاس رسی پیدا کول پکار دي. یو وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د غړي چې خلکو ته ډېر محبوب دی سید احمد سیلاب د مرګ دغه نشر شو، سید احمد سیلاب خپل ټلیفونونه بند کړي سره دی چې موږ ورسره ډېرې نږدې اړیکې لرلې. نو دا مرګ خبر داسې شو چې خلکو ما نه غوښتل چې ته موږ ته څه ووایه چې واقعیت دی دا سړی مړ دی که ژوند دی. زه لاړم د ده ډېرو نږدو ملګرو ته مې وویل چې سید احمد سیلاب ما ته پیدا کوي چې دا پیښه شوې ده که نه ده شوې. هغوی راته وویل چې نه دروغ ده. ما ویل نه، ما ته د سید احمد سیلاب ته ووایاست چې ما ته مسیج وکړي، ځکه ټلیفون یې بند دی او که چا سره نږدې را پیدا کړي. دې خبر ته ما نیم ساعت وار وکړ او چې کله ما راویست خلکو ته مې دا قناعت ورکړ چې دا سړی ژوندی دی مړ نه دی. نو په دې رابطه باندې تر څو چې ما دغه سړي نږدې غږ وانه اورېده، نو دا داسې یو شی چې کله کله ډېر نږدې دوستان هم په یو پېښه باندې یا د چا د مرګ په رابطه باندې صحیح معلومات ورنه کړی شي. نو یا مثلا د عارف وزیر د مرګ خبره وه، هغه وخت کې یو خبر لس وارې لاړ راغې لاړ راغې. علي وزیر په دې رابطه باندې خلکو ته وویل چې هغه نور مړ دی، خو هغه ډېر وروسته په روغتون کې ژوند د لاسه ورکړ چې هغه ماښام لګېدلی وو او ډېر وروسته ناوخته دی ژوند یې وبایل. نو په دې رابطه باندې بیا د هغه ډېرو نږدې ملګرو ویل چې نور هغه موږ سره نشته، ځکه هغه علایمو د وجې نه به هغوی دا خبره کړې وه. خو دا خبر ما داسې که چې ما وویل چې لومړی اپډیټ، بیا چې نوي معلومات راغله دویم اپډیټ، بیا چې نوي معلومات راغله دریم اپډیټ. خلک مې داسې ځان سره وساته چې پلانکې داسې وایي، پلانکې داسې وایي، پلانکې داسې وایي، پلانکې وایي چې کوما کې دی، پلانکې وایي چې ډاکټرانو نه راچاپېر دي، لای معلومات نشته. تر څو پورې چې ډېر دقت نه وروسته او ما یې عکسونه ولیدل چې ځینې ورته تړلي دي، بیا مې دا خبره وکړه چې هغه سړی ژوندی وبایل.
ځینې کسان ممکن په لوی لاس غواړي ځینې جعلي خبرونه د پیژندل سوو ژورنالیستانو له طریقه خبرې کړي چې په دې ډول هغه ژورنالیست ته یا د رسنیو کارکوونکي ته زیان ورسوي، اعتبار یې کم کړي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې
دغه پیژندل سوی ژورنالیستان د صورت اشکار نسی.
زه به یو بل موضوع ته هم پکې اشاره وکم. د مشهورو شخصیتونو په رابطه باندې داغوی په نامه باندې اکاونټونه جوړي. دا هغه خلک د دې لپاره جوړي کزه دا اکاونټ جوړ کما ځکه په هغه سړی باندې باور د خلکو ډیر دی، هغه مشهور دی، نو زما اکاونټ به ډیر زر فالوورز او دا کسان پیدا کی. نو هغه چې دی حتی دغه خبریال یا دغه شخصیت معلومات د اکاونټ نغلا کوي او په دې اکاونټ کې خبري په دې رابطه باندې اوس د ستونزه خو دغه خلکو ته مشهور شوی کس نه ده. دا ستونزه د هغه کس ده چې دغه جیلی کار کوي، یعنی د ډېر عادي مسلې لپاره دی دومره غلط کار، یو باور خرابوي. دی غواړي چې په دې رابطه باندې ځان مشهور کی، اکاونټ ډېر فالوورز پیدا کی او بیا د هغې نه وروسته دی رینیم کی، نوم یې بدل کی. نو دا د هغه سړي په وجدان پورې اړتیا لري چې د یو چا د نوم نه په استفاده باندې فقط د دې لپاره چې د ده اکاونټ مشهور شي په هغه اکاونټ کې دروغ اوازې خپروي، دې لپاره چې خلک وغولېږي د هغه اصلي اکاونټ نه ځینې مطالب هم غلا کوي او هلته یې خپروي. زه نه پوهېږم چې دغسې خلک ولې د یو وجداني عذاب سره نه مخ کېږي چې داسې کار کوي. غلطه ستونزه دا کار هماغه خلک کوي، ځینې خبریالان یا ځینې مشهور شخصیتونه. هغوی به وایي چې موږ حیران یو چې زموږ خو په ټویټر کې یا په فیسبوک کې اکاونټ نشته دی، اوس موږ په نامه باندې دومره خلک راټول دي چې دغه کوي. نو دا اوس زه یو ډول خبر خپروم، زما په نوم باندې یو څو اکاونټونه بل رقم شیان خپروي او حتی چې دا وی دا نظر بیل ښکاري چې دا د یو خاص لوري طرف نیسي او مطالب خپروي. خلکو ته هم پکار دی چې دقت وکړي کوم اصلي اکاونټونه چې دوی فالو کړي دي د معلوماتو لپاره، د هماغه په معلوماتو باندې تصمیم ونیسي د خبر د کروالي او د نه کروالي په رابطه باندې.
بله، شنوري صاحب، تاسو د ټولنیزو شبکو تقریبا په ټولو پلاتفورمونو کې فعال یاست، هر ورځ تقریبا نوي معلومات خپروي، د خلکو نبض هم تاسو ته معلومیږي، خلک کوم ډول خبرونه زیات خوښوي یا کوم ډول خبرونه غواړي چې زیات ولولي؟
زما خپل یو دغه ده، ځینې وخت کې ما سره د ځینې خبر په رابطه باندې د خلکو منفي نظر هم راشي، داسې نه ده چې ټول وخت مثبت نظر وي. زما باور دا چې خلک په هر لحاظ باندې هغه باید اپډیټ وساتل شي، ځکه کله کله دوی ته د سینما په رابطه باندې هم خبر نشوم. زه وایم پرېږده چې د دې مسائلو په اړه د دوی ذهن خلاص شي، پوه شي چې څه روان دي، اصلا دغه څه دي، هغه څه دي، هغه څه دي. زیاتره خلکو ته سپورتي معلومات ډېر اهم وي، اوس وخت کې د افغانستان په رابطه باندې سیاسي معلوماتو ته ډېر اهم دي، باید دوی غواړي چې په دې پوه شي چې د افغانستان په اړه نړۍ څه وایي یا نړۍ کې څه روان دي، آیا افغانستان واقعا یو هېر شوی هېواد دی لکه څنګه چې دوی هلته پراته دي او فکر کوي. نو په دې رابطه باندې معلومات ډېر درکوي. هغه وخت کې چې هر څه تر یو حده پورې سم وو، خلکو ډېر سپورتي معلومات غوښتل. زه کوشش کوم چې ساينسي معلومات هم دوی ته ورسوم، د هیوادونو د ټکنالوژیکی یا تجهیزاتو د پرمختګ پر رابطه هم معلومات ورته ورسوم، ترڅو د دوی ذهن خلاص شي او کوشش وکړي چې خپل وطن هم همدغه سی وګوري او د هغې لپاره یو نظر وړاندې کړي. کله کله چې زه ځینې خبرونه نشر کوم، هغه ځینې خلکو ته د بحث وړ شي، هغوی راځي په دې باندې بحث کوي چې ښه که په پلانکي هیواد کې دغسې پرمختګ رامنځته کېدای شي، زموږ ولې دغسې مخنیوی کېږي یا ستونزه ده. زه خپله کوشش دا کوم چې داسې خبر نشر کوم چې خلکو ته د بحث وړ وګرځي او خپله پې خلک بحث وکړي، تر څو دوی هم د مسایلو په اړه د نظر د خاوندانو په څیر باندې خپل نظر شریک کړي.
شنوار صاحب، یو جعلي خبر د یو خبریال یا د رسنۍ یا د رسنیو د یو کارکوونکي حیثیت ته څومره زیان اړولی سي او جبرانول به یې څومره وخت غواړي ستاسو په نظر؟
زه اوس وخت کې خو ډېرو خبرونو په رابطه باندې د جیلیتوب ټاپه نشم لګولی، اما جعلي خبر نشرول واقعا هغه سړی یا هغه خبریال دی باید ما دا بلې خبرې په رابطه باندې دی هم باید د وجدان خجالت وباسي. دا ښه کار نه دی، د خلکو د باور سره لوبه کول ښه کار نه دی. خو ځینې خبرونه داسې چې هغه جعلي اصلا نه وي، اصلا واقعي، خو چې اوسني مسؤولان رد کړي نو خلکو ته ښکاره شي چې ګواکې دا جعلي دی. اوس خلک باید د اوسنیو مسؤولانو په رابطه باندې فکر وکړي چې ولې یو واقعیت دوی رد کړ، ولې دوی دا واقعیت رد کړ، دا خو داسې نه وه. مثلا یو وخت کې یو کورس تړل شوی، هغه کورس مسؤولانو موږ ته وویل چې موږ باندې کورس دروازې وتړلې. موږ چې دا خبر لیک خبریالانو، هغوی موږ ته تصویران دا ټول شیان راولېږل، ویډیو، موږ چې دا لیک دوی راپاسېدل چې اوهو، دوی فکر وکړه چې ګواکې دا خلکو ته اوس دغه شوه، د انتقاد وړ موضوع شوه. دوی راغله وی ویل چې موږ نه دی بنه، لاړه په هغه خلکو باندې فشار واچو، زور ورباندې، د ټوپک په زور باندې ورباندې یو اعلامیه ولیکله چې زموږ ټولې څانګې خلاصې دي. نو دلته وخت کې چې دی زموږ خبر لږ د تاثیر لاندې راغی. موږ بیرته دغې خلکو ته وویل چې انډیواله تاسو ولې داسې کار وکړه، چې تاسو موږ ته وویل چې زموږ هر څه بند دي، ثبوتونه هم راولېږل، اوس خو په دې باندې موږ بله خبره هم کوو. دوی ویل چې د خدای جهاد دی، په موږ باندې فشار دی، موږ نشو کولی چې دا خبره اوس بیا تایید کړو، نو لطفا تاسې خیر دی غلي پاتې شو. موږ د هغه خلکو د ژوند د ژغورلو په رابطه باندې په خپله موضوع باندې غلي پاتې شو. دغسې مسایل پیښیږي، ځینې خبرونه جیلي نه وي، خو دا ځینې خبرونه چې وایي چې اله ښه خبر را روان دی، اله داسې وشول، اله اشرف غني را روان دی، نو د دې خبرونو سره زه خپله علاقه هم نه لرم، ځکه زه د یو خبریال په توګه باندې د افغانستان ډیرو مهمو خبري سرچینو ته لاسرسی لرم. د افغانستان پخواني وزیران، د افغانستان اوسني چارواکي، د افغانستان اوسني خلک، دا ټول ما سره معلومات شریکوي، او زه ضرورت نه لرم چې داسې یو جیلي خبر نه کړم چې هغه بالاخره د خلکو د اذهان سره لوبې. اما خوشبختانه دا زما نصیب دی چې زه دې شي ته ضرورت نه لرم، بلکې ټولې سرچینې ما ته معلومات راکوي، په خپل راته وایي، او زما یو عادي میسج په ډیر زر ډول باندې جوابیږي د اوسنیو پخوانیو او د مسؤولانو او د اوسنیو خلکو نه. نو ما ته ډیر زر معلومات راځي، او زه ضرورت نه لرم چې په ځینې جیلي خبرونو کې خلک واچوم.
بل شینور صاحب، راځو ستاسو شخصي ژوند ته. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په سلګونو رسنۍ یا په لسګونو رسنۍ وتړل سوې، په زرګونو ژورنالستان یا د رسنیو کارکوونکي وزګار سول، یا هم جلاوطنه. جلاوطنۍ ستاسو په ژوند کې څه بدل کړل؟
واقعا دا ډیره سخته پوښتنه ده چې یو څوک چانه کوي چې تا څه ترلاسه کړل یا تا سره څه وشول. سره له دې چې د بیان د ازادۍ لپاره ما ډیر څه په لغته ووهل، ما دې لپاره چې زه د خپل بیان ازادۍ حق وساتم ډیر کړاوونه مې هم ولیدل. د سکوت نه وړاندې هم په افغانستان کې درې څلور کاله صحیح ژوند نه شو کړی. نو دا هغه څه دي چې صحیح ژوند معنا دا ده چې هیڅکله زه د خپلو مسایلو د وجې نه، حتی د امنیتي سختو مسایلو د وجې نه خلکو سره نږدې مخ په مخ نشم کېدی. جلاوطنۍ واقعا نوې تجربې ضرور ده چې خلک واخلي، خو په دغسې شکل نه چې موږ واخیستې. خلک جوړ هیواد نه ځي، نوې ځینې تجربې وړي خپل هیواد ته وړي، اما موږ مجبور نوې تجربې اخلو، یا زموږ ورته ضرورت وو یا ورته نه. دا یو ډیر دردونکی باب دی او ډیر دردونکی بحث دی چې یو چا نه پوښتنه کیږي چې زه دلته چې هر ګام اخلم او د خلکو د نړیوالو په دې تازه وختونو کې ما ډیر هیوادونه وسولیدل، نو هر ګام چې زه اخلم ما د پاره یو ډول خجالت احساس راځي چې ښه، دغه خلک هم انسانان دي، دا هم یو سر دوه لاسه دوه پښې لري، یو مغز لري، یو زړه لري، یو رقم په یوه اندازه وینه لري چې موږ یې لرو، دوی داسې دي، موږ هغسې وو. نو دا واقعا ما د پاره یو ډیر بد حالت دی د یو انسان په حیث باندې. سره دې چې زموږ مسلک بیل دی، هغه بېطرفي او دا بېطرفي چې ده، دا د ډېرو خلکو په رګ کې نمشي پیدا کېدی، ډېر سخته ده. یعنی دا یو ډول قاضي دی چې ته په وجدان کې پالي، هغه واقعي قاضي چې دی هغه په کتاب کې یو قاضي پالي، مګر ته به یو قاضي خبریال، یو قاضي په خپل وجدان کې پالي. په کتاب کې به وپالم، کتاب داسې وایي د دې پیښې په رابطه باندې دغه سړي داسې وکړل، د دغه جرم دی، زه پکې مسؤلیت نه لرم، دغه جرم دی. مستنطق چې دی هغه به د خپلو تاکتیکونو په اساس باندې هر څه چې کوي هغه به کوي، هغه د خپل مسلک په اساس باندې. مګر خبریال د دې دغې نه چې دی ځینې نورمونه وساتي، په وجدان کې به هم یو قاضي پالي، او دا سخته ده. ستاسې پوښتنه ما دپاره همدومره دغه کوي چې کله چې زه د وجدان قاضي ګورم نو هغه ماته ډېر زیات د خجالت احساس راکوي. نړۍ نوي پرمختګونه لري او موږ ډېر شاته روان یو. نو دغه زما تجربه ده. دلته ځینو خارجي خبریالانو سره چې زه مخ کېږم متاسفانه د هغوی د افغانستان په رابطه باندې معلومات ډېر سطحي دي، ځکه دوی ډېر سطحي خبر شوي. دوی دپاره فلمونه، دوی دپاره مستندونه، دوی دپاره یوټیوبران دا یو سرچینه ګرځېدلي اوسي، خو نږدې معلومات، نږدې مسائل د دوی سره نه وي. ما ته یو وار یو کاناډایي ټیم کور ته راغی او یو څو شپې نږدې هلته راته پراته وو هوټل کې، او دوی به راتلل ما سره به مسایلو باندې خبرې کولې. یعنی یو ډېر مهم رسنیز ټیم هغه د افغانستان په اړه معلوماتو باندې هیښوونکي ورته ډېر زیات. د افغانستان په اړه واقعي تصویر د نړیوالو سره نشته او د نړیوالو په اړه تصویر زموږ سره ډېر کم دی. کاشکې په دې دومره وخت کې افغانستان یوه داسې رسنۍ هم لرلی چې هغه یوازې په انګلیسي باندې نشرات کول، نو اوس به د نړۍ رابطه له موږ سره د معلوماتو په دغه کې ډېره نږدې شوې وه.
ډېر مننه ښاغلی سعید د شینوارې چې د آزادۍ میلمه پروګرام کې مرا سره برخه واخیسته. ساسو د بریاو په هیله.
ډېره مننه تاسو نام. ډېره مننه.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي، خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي، زخمونه جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي، زخمونه جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي.
دابے ہر ون بگاڑا چینی ہوخیار نہیں زما پلا سو پھو کے زنجیر تڑیشے
زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
حالات